نه بجیش په احمد شبریم دا سجل لړو دلی سات په خبرونه کې ستاسو کوربا سلامونه او دا هم خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د یو لوړ پوړي غړي حمزه الغامدي پر سر 5 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګه د القاعده دغه سعودي تبع احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل د ننګرهار توربوړ او سعودي عربستان یاد کړی دي. دغه وزارت پر نوسیشنبی په یو بیان کې د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سید الغامدي یاد کړی او عمر هم شاوخوا 60 کاله شودل شوی دی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وی دا مهال په افغانستان کې 19% ماشومان په کارونو لګیا دي. اوچا د څرګندونې نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې دي. د سازمان ویلي د کارګرو ماشومانو اوسنیو شمیرو د افغان ماشومانو د راتلونکي په اړه دوی اندېښمن کړي دي. اوچا ټینګار کړی چې هر ماشوم د زده کړو د فرصت په خوندي چاپېریال کې د ژوند حق لري. بل لور ته د خوړو نړیوال پروګرام WFP تازه ویلي په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د عرفي او لوی اختر 3 ورځې عمومي رخصتي اعلان کړې، خو د دغو رخصتیو کره نېټې نه دي یادې کړې. دغه وزارت په خبر پاڼه کې چې نن چهارشنبه پر ایکس شبکې افغاني ټویټر خبره کړې ویلي چې دغه رخصتي د خپل رسمي کلیزې پر بنسټ اعلان کړې ده. د طالبانو سترې محکمې د جون په 1 په یوه جلا خبر پاڼه کې راتلونکې یکشنبه د عرفي او دوشنبه د لوی اختر ورځ اعلان کړې. د عرفي او اختر یادې نېټې له سعودي عربستان سره یو ورځ توپیر لري او همدې مسلې په افغانستان کې دننه له عامو خلکو سره ګڼې پوښتنې راولاړې کړې دي. افغانستان له تیرو لسیزو راهیسې له سعودي عربستان سره اخترونه او روژې یو ځای پیلوي، خو د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دا دویم ځل دی چې د سعودي او افغانستان اخترونه په یوه ورځ نه اعلانېږي. با خبره سرچینې وایي د تاجکستان 8 تنه له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په شک په روسي ورځو کې د امریکا په متحد ایالتونو کې نیول شوي دي. د سرچینو چې نه غواړي نمونه خپاره شي ویلي دي چې دا کسان په نیویارک، فیلادلفیا او لاس انجلس کې توقف شوي دي. د سرچینو په وینا دا کسان چې له جنوبي سرحدونو څخه امریکا ته ننوتي وو د مهاجرت له قوانینو د سرغړونې په تور په توقف کې دي. له داعش ډلې سره د دې مشکوکو کسانو د اړیکو د څرنګوالي په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي، خو سرچینو ویلي چې د دې کسانو پته د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې یا FBI د تروریزم ضد څانګې لګولې ده. متحد ایالات وایي د وو لویو صنعتي هیوادونو پر روانه سرمشیزه کې به پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې پر ضد نوي اقدامات اعلان شي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي پر سه‌شنبې خبریالانو ته وویل په دې اقداماتو کې له کیف سره د مرستې لپاره د روسیې له کنګل شویو شتمنیو کار اخیستل هم شامل دي. کربي زیاته کړه چې واشنګټن به د جیبو په غونډه کې چې د پنجشنبې او جمعې په ورځو په ایټالیا کې جوړیږي پر روسیې نوي بندیزونه او همداراز د دې هیواد پر صادراتو کنټرول اعلان کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. واشنگتن د القاعده شبکې د یو مشر پر سر په میلیونونو ډالر جایزه ایشي او شک یې کړی چې ممکن په کابل کې دی روي. وړاندې تفصیل درکو او موضوع مو د سیاسي چارو لکتون کې سمی یوسف زی سره شریکه کړي.
زه فکر نه کوم چې دا وخت د القاعده شتون دومره افغانستان کې کوي وی سمره چې په سوریا کې دا یا په یمن کې دا.
په دې خبرونه کې مو په مزار شریف کې د کورنیو تولیداتو او لاسي صنایعو درې ورځنی نندارتون ته ورولو. د سویډن کمیټې له اندیښنو مو خبرو چې په افغانستان کې خپل ناروغانو ته لري. د دې کمیټې فعالیتونه په افغانستان کې بند شوي.
موږ په توان په واس کې نشته چې بازارونو ته لاسرسي پیدا کړو، پیسې اتم راولرو چا دا وای وخلو.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامدي 5 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړي. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګه ویلي الغامدي د القاعده له بنسټ ایشودونکو اوسامه بن لادن سره پر امریکا د 2020 کال د بریدونو پر مهال نږدې پات شوې ده. الغامدي احتمالي موقعیتونه افغانستان او سعودي عربستان یاد شوی دي. نور لا سدولا لودین نور.
په افغانستان او سیمه کې د القاعده شبکې د موجودیت په اړه د لویدیځو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې ورځ تر بلې په ډېرې دودي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د ولوړپوړي غړي حمزه الغامدي پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. دغه وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سعید الغامدي یاد کړی او عمر یې هم شاوخوا شپېته کاله ښودل شوی دی. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څانګه د القاعده دغه سعودي تبع احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل، د ننګرهار توربوره او سعودي عربستان یاد کړی دی. دوی ویلي چې الغامدي پر امریکا د القاعده شبکې د 2001 کال د بریدونو پر مهال د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری و. د امریکا بهرنیو چارو وزارت زیاتوي الغامدي په 1990 ملسیزه کې په تاجکستان کې په ترهګریزو بریدونو کې ښکیل و او د 2001 کال دسمبر کې د ننګرهار په توره بوره کې هم له امریکایي پوځیانو سره جګړه کړې. پر دې سربیره ویل شوی چې هغه له بن لادن سره یو ځای افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد له سرو لښکرو سره هم جګړه کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې ویلي و چې القاعده شبکې په افغانستان کې اته روزنیز مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې لوړپوړي چارواکي لا هم په دغه هیواد کې حضور لري. طالبانو تر دې وړاندې دغه ډول راپورونه په کلا کرد کړي او ویلي دي د القاعده هیڅ غړی په افغانستان کې نشته. دوی په وار واژمنه کړي چې هیڅ چاته د افغانستان له خاورې د نورو په ضد د فعالیت اجازه نه ورکوي. طالبان په افغانستان کې د القاعده حضور داسې مهال ردوي چې امریکایي ځواکونو د 2022 کال د جولای په 1 نیټه د القاعده دویمه درجه مشر او د بن لادن ځایناستی ایمان الزواهری په کابل کې د یو هوایي برید په پایله کې وواژه. طالبانو هغه مهال د الزواهری وژل تایید نه کړل او ویل په دې اړه څېړنه کوي. بل ورته د امریکا لانګ وار ژورنال ورځپاڼې تازه د القاعده شبکې د اوسنی مشر سیف العدل په حواله ویلي چې خپل ملګري هڅولي چې د پوځي زده کړو لپاره افغانستان ته ولاړ شي.
واشنگتن د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامدي 15 میلیونه ډالر جایزه شي. دوی احتمالي موقعیتونه افغانستان او سعودي عربستان یادوي. لته روسو میاشتو رئیس د ټویم زل دی چې امریکایي او لویدیز چارواکي په افغانستان او سیمه کې د القاعده پر حضور اندیش نشي. الغامدي څوک دی او د دې پر سر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جایزه سپیغام ورکوي. همدا او نورې پښتنې سم همکار اسدالله الدین د سیاسي چارو لښنون کې سمي یوسف زی څخه کړي.
از فکر کوم الغامدي نوونه هم اوریدل شوی او خدای خو پته زیږي چې اسامه بن لادن بادګارد پاتې شوی دا واغ فصلګونو او بادګاردان لرل د دې زیات څه فکر نه کوم چې هغه د داسې د لیډرشپ او د مشري توان ولري. خو القاعده اکثره غړي علمن دتللي دي یا کسان چې اسامه بن لادن ته نږدې و هغه وجل شوی دی یا نیول شوی دی. نو اوس هر هغه څوک چې په هر شکل باندې بن لادن او د القاعده شبکې مشرتابه ته نږدې و اوس امریکا فکر کوي چې دوی مشران دي او دوی ځایناست دي. له دې امله دوی هر هغه کس چې هغه القاعده کې کوچنی مقام لري یا ستر مقام لري یا اهمیت لري یا نه لري دوی ورته اهمیت ورکوي تر څو داسې وښيي چې مونږ القاعده په مکمل ډول باندې تعقیبوو. دوی موقعیت ته یا کابل ښيي یا توربور ښيي. دوی اصل دغه استخباراتي سازمانونه چې کله چاپ شي ګرځي نو دوی اخیری موقعیت که هغه شل کاله یا دېرش کاله پخوا کوم کې ثابت شوی دوی هماغه ځای ته اشاره کوي چې په هغه ځای کې اخر ځل لیدل شوی ده. خو زه فکر نه کوم چې دا وخت د القاعده شتون دومره په افغانستان کې قوي وي څومره چې په سوریا کې ده یا په یمن کې ده او بالخصوص د زواهری د وجل کېدو نه وروسته په دغه سیمه کې د القاعده شتون خورا زیات کم شوی ده.
نو اصل عمل دی ښاغلی یوسفزای چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت دغه هیوادونو نمونه نه دی اخیستي، مثلا ایران، سوریه یا مثلا د منځنی ختیځ نور هیوادونه. دوی یوازې د افغانستان او سعودي عربستان یادونه کړې. سره لدی چې د اداله مخې د القاعده اوسنۍ مشر سیف العدل هم په ایران کې میشته.
ما ارزو کړلو چې دوی د استخباراتي معلومات تازه نه لري. دوی پخوانی موقعیتونه ښیي چې اخر دل کوم ځای کې لیدل شوی وي ولو کاغه دیر په خوا هم وی او دا امکان لري چې څوک د دمرې وخت یو ځای جون وکړي. زه فکر نه کوم چې دا وخت په توربوره کې څوک د جون کول د لپاره مجبوریت ولري چې هغه القاعده وی یا بل څوک وی یا بل څوک چې څنګه توربوره یوازې د څه وخت لپاره د جون کولو لپاره د پټېدلو لپاره القاعده تعقیب لاندې و دغه وخت یو څو ورو داشتو یا څو وختو د پاره د جون کولو یو ځای وو.
او یوسف صاحب، یو بل موضوع چې د همدې جون میاشتې په ورستوي کې په دوحه کې هم د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي، د القاعده شبکې پر دغه مشر باندې د جایزه اعلانول، هغه هم په دغه سی یو وخت کې چې دغه غونډه را روانه ده، فکر کوي په دې غونډه به کوم غیظ وکړي؟
انا فکر نکوم دا د یو د امریکای لخوا روانه یو سلسله ده. هر وخت په مختلفو وختونو کې ځینې مشران په لستونو کې اچول کیږي یا ځینې حذف کیږي یا ځینې وجل کیږي. زه فکر نکوم چې د حمزه په لست کې اچول یا انعام ور باندې مقرر کول دا به د دوحې له کانفرنس سره کوم تړون ولري. د دې وړاندې امریکایانو څو ځله رسما ویلي دي، لوړ رتبه چارواکو ویلي دي چې افغانستان نور بالقوه د القاعده شبکې لخوا د افغانستان دننه امریکای ته کوم خطر متوجه نه ده، او دا په بار بار ویلي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا څلور میاشتې مخکې ویل چې د القاعده لخوا په افغانستان کې اته روزنیز کمپونه او مرکزونه جوړ شوې دي. بیا د امریکا لانګوار ژورنال ورځپاڼې د القاعده مشر سیف العدل ته منسوبې مقالې ته په نسبت ولیکل چې سیف العدل خپل جنګیالي تشویق کړي چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته پوځي زده کړې ترلاسه کړي. اوس هم د حمزه الغامدي د موجودیت په اړه احتمالي موقعیت افغانستان ښودل کیږي. څه فکر کوي دغه له طالبان سره د القاعده اړیکه دا هم جنجالي دي؟ طالبان نه مني او لویدیز چارواکي تاکید کوي چې نه، القاعده له هم په افغانستان کې شته او مرکزونه لري. په دې اړه باندې تاسو تحلیل او مندنه څه کوي؟
زه فکر کوم اول خو چې دا مضمون لیکل شوی دا القاعده دي ممکنه او سني مشر یا د ظواهر جانشین په طرف نه لیکل شوی، په بلچا خپل نوم باندې مضمون لیکل دا قلانګوار جوړال چې استخباراتي اورګان دی وي دا فکر کوي چې دا سیف الله د لیکلې ده. حال دا چې القاعده له طالبانو سره دومره احتیاط کوي چې خپل مشر مقابل کې ووجل شو، دغه د وجلو چې طالبانو دغه د وجلو نه انکار کړی ده، دغه هلته وجود د وجل چې د القاعده د فاره یو ډول افتخار ده چې د امریکایانو لخوا هغه د دوی په اصطلاح شهادت ورسوي، دغه منل یا نه مني تاسو طالبانو ته صدمه ورسیږي. خدا رقم مضمون لیکل چې القاعده ولا د افغانستان تولاد شي دا ماته داسې حقیقت نه لري ښکاري. زه فکر نه کوم چې دا وخت القاعده افغانستان کې کوم فعال حضور ولري. ممکن ځینې افراد د څه وخت لپاره ایران او افغانستان او پاکستان په فرادي کرخو کې تخپل بقا د فاریا د ژوند د پات کې دوه فارو ګرځراو ګرځي. خدا په دې باندې نه چې د کمپونو په شکل باندې ورسېدل دومره افراد نشته چې کمپ تری جوړ شي.
د سیاسي چارو شنونکو یو خبريال سمي يوسف زاي
سر ورځي کېږي چې د خوانزي ورمنه دی کتلای
هر ورځ چې تیریږي د دې ژوند باور کوي څه فکر کوم چې هارمونونه او خوبونه ټول زموږ بربادي یاد خاور سره یو ځای کېږي.
ما دا سوسن فلته کله دا فرمان را په سبا باندې د زانو سره هڅه وکړم
مکتب ته تللو، هرته دا ورځې به مرته شمارلې چې خدای دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي.
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی، همداسې مې ساتلي.
دا افغان جنو پر مخ د خوانځو د دروازو د تړل کېدو زر ورځې پوره کیږي. په دې اړه د پنځشنبه په ورځ د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونې مه هېروئ.
د مزار شریف په ښار کې د کورنۍ او تولیداتو او لاسي صنایعو درې ورسنۍ نندارتون د سیشنبه په ورځ پرانستل شو. د دغه نندارتون تنظیمونکي وای په دې نندارتون کې اصول دیش خورفی شول شوی چې اتیا شزو ته ځانګړي شوی دي. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې
د مولانا جلال الدین محمد بلخی په نوم د کورنۍ او تولیداتو او لاسي صنایعو یو نندارتون د سیشنبه په ورځ د جون په 11مه د بلخ په مزار شریف ښار کې پرانیستل شو. دغه نندارتون د بلخ د سوداګرۍ او پانګونی خونی په همکاري او د کار نړیوال سازمان او خصوصي بنسټونو په مالي همکاري د درې ورځو لپاره جوړ شوی چې د ښځو او نارینه لپاره دی. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پانګونی خونی مشر اسدالله اسدی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې له 130 غرفو څخه اتیا ښځو ته ځانګړي شوې دي.
د دوه سالون 130 غرفه جابجا شوه چې سالون بزرگ ازو برای خانمو
په دوه سالونونو کې یو سلو دیرش غرفې ځای پر ځای شوي چې لوی سالون د ښځو لپاره ځانګړی شوی او کابو اتیا غرفې لري چې ډیری د ښځو د کوچني لاسي صنایع جامې او نور تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. او په هغه سالون کې چې د نارینه لپاره دی شاوخوا 50 غرفې شتون لري چیرې چې ثقيله صنایع صنعت او کرنیز محصولات او نور توکي پکې ایښودل شوي دي.
هڅه مو وکړه چې د دغه نندارتون له ګډونوالو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. خو یو شمېر نورې سوداګرې مېرمنې د دغه ډول نندارتونونو جوړول په افغانستان کې د ښځو د سوداګرۍ د ودې لپاره یو ښه ګام بولي. د دغو مېرمنو له ډلې پروانه صفتیار ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډول نندارتونونو جوړول د سوداګرو مېرمنو تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې اغېزمن تمامېدای شي.
این میتونه خیلی اونا تشویق بکنه، کمک بکنه تا بتونن امو
دا کولای شي چې هغوی وهڅوي او مرسته ورسره وکړي څو خپل سوداګري پراخه کړي او خلک راشي او لیدنه وکړي او توکي وپیري. له کورنیو توکو څخه کار واخلي او د وارداتو مخه ونیول شي څو زموږ کورني محصولات او سوداګري مېرمنې وده وکړي او کولای شي ټولنې ته ګټه ورسوي او یو کار هم ولري.
یو بل سوداګر مېرمن سودا به بهروز وې د نندارتونونو جوړول د سوداګرۍ په خوالي او د هیواد اقتصاد په وده کې مهم رول لوبوي.
په مو اندازې کې مردم از تولیدات او محصولات داخله کشور راګي پیدا میکنن، شرکت ها هم
هر څومره چې خلک د کورنۍ تولیدات او محصولات په اړه په هوای تر لاسه کړي، شرکتونه هم د خپل تولیدات په برخه کې د خلکو اړتیاوي درکوي چې دا د خلکو او سوداګرو یا متشبثینو ترمنځ د اړیکو پل جوړوي چې د هیواد د کورنۍ تولیدات د لوړیدو لامل کیږي او د هیواد د کورنی اقتصاد په وده کې لوی رول لوبوي.
تر دې مخکې هم د آلیست افغانیست په نوم د کورنۍ تولیداتو درې ورځنی نندارتون د تېرې یک شنبې په ورځ په هرات کې جوړ شوی و. په هرات کې یو شمېر سوداګرو مېرمنو ازادي راډیو ته ویلي و چې په نندارتونونو کې د ګډون کوونکو پر حضور د طالبانو حکومت محدودیت په نندارتونونو کې د دوی پر خرڅلاو او بازار موندنې منفي اغېز کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو خپلواکو څیړونکو نن اسرائیل او څو فلسطیني وسلوالې ډلې په جنګي جنایتونو تورنې کړې. د ملګرو ملتو د دغه څیړونکي کمیسون مشه ناوې پیلې ویلې دا مهمه ده چې له ټولو هغو کسانو سره چې په دغو جنایتونو کې شکیل دي حساب کتاب وشي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په وینا یاد کمیسون د 2023 کال د اکتوبر لومې وروسته موده کې چې د اسرائیل او حماس جګړه پیل شوه د جنگي جنایتونو یادونه کړې ده. حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي، د تیر کال په اکتوبر کې پر اسرائیل برید وکړ چې 1200 کسان یې ووشل او 250 نور یې برمته کړل. له همغې نېټې اسرائیلو پر غزې غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړي چې تر اوسه پکې د غزې د روغتیا وزارت په وینا څه باندې 2500 فلسطینیان وژل شوي دي. بل لورته د اسرائیل هوایي ځواکونو د لبنان د حزب الله ډلې یو لوړ پوړی قومندان او درې نور وسلوال وشل دي. رویټرز خبري اژانس د درو سرچینو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی لیکلي چې د خبريزونه د سیشن بي پورس نه وخت شوی. د رویټرز په وینا حزب الله د خپل وشل شوی قومندان وژنه تایید کړې او هغه طالب عبد الله چې په ابو طالب مشروعیت کړی دی. په خبر کې د اسرائیلي لوري په حواله راغلي چې حزب الله د دغه هوایي بریدونو په غچ کې د جولان پل وړو چې د اسرائیل لخوا اشغال شوي 50 توغندي وشتل دي. د لبنان حزب الله ډله چې د ایران لملاتړ برخمنه ده، د تیر کال د اکتوبر لومې چې د غزې جګړه پیل شوې له اسرائیلي ځواکونو سره بریدونه تبادله کوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي په فرانسان کې د سویډن کمیټه وای یو شمېر هغه کورنۍ د دغه کمیټې د فعالیت د ځنډېدو وروسته اندېښمنې دي چې دوی باید د معلولیت لرونکو ماشومانو لپاره روغتیایي خدمات وړاندې کول. دغه کمیټې د سیشن بي پورس په خبر کړي راپور کې زیاته کړې دوی د خپلو فعالیتونو له ځنډېدلو مخکې په شمال ختیځو ولایتونو کې هر ورځ لسکونه د دماغي فلج او کژوب شو افغان ماشومانو ته د فیزیوتراپي خدمات وړاندې کول. بلخوا د یو شمیر معلولیت لرونکو ماشومانو کورنۍ او ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایي خدماتو ته په اسانه لاسرسی نشته او د خپل ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې
په افغانستان کې د سویډن کمیټې SCA د خپل فعالیت لځندېدو وروسته په یو راپور کې د هغو کورنیو اندېښنې خبرې کړي چې په خبره یې دوی مخکې معلولیت لرونکو ماشومانو ته روغتیایي او د فیزیوتراپي خدمتونه وړاندې کول. دغه کمیټې د سه‌شنبه په ورځ د جون په 18مه نیټه په یاد راپور کې ویلي افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د فعالیتونو لځندېدلو مخکې په شمال ختیځو ولایتونو کې هر ورځ لسګونه د دماغي فلج او کلب فوډ کګوب خو ماشومانو ته د فیزیوتراپی خدمتونه وړاندې کول. خو خبره یې اوس دغه ماشومان یا د خدمتونو ته لاسرسی نه لري، په داسې حال کې چې په ټکو یې ورته جدي اړتیا لري. د طالبانو حکومت د 1402 کال په چنګاښ میاشت کې په سویډن کې د قرآن کریم نسخو سوځولو په غبرګون کې د دغې کمیټې فعالیت وځنډاوه. که څه هم دغې کمیټې ټینګار کړی و چې بې پرې او نا دولتي ده، خو سره له دې په افغانستان کې فعالیتونه ودرول سول. بلخوا د یو شمیر ملولیت لرونکو ماشومانو کورنیو ازادي راډیو ته وویل ماشومان یې په اسانه روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او دوی د راتلونکي په اړه خورا اندېښمن دي. د بغلان ولایت اوسیدونکی فضل الرحمن چې دوه ماشومان یې ملول دي، وایي تر اوسه یې ورته د درملنې اسانتیاوې نه دي برابرې سوي. د ازادي راډیو ته وویل
او دو زمان میم ده رقم دی این ده مشکل لري او لاس کلاند یا اوس ده تکلاند که یو لاس کلاند یا اوس ده کلاند ده رقم دی وری کی تلای نیسی زوان چې دو زمان مکتب کې راځه ما خو چې زه ده غنیم لري اوس روان ده چې دادا سی ول وی کی هم دې ما هم دې مور دو هغه دادا می وکړه په یس سید د نتیجه دا وای راکله خو سی ډاکټران نشي هغه نه راکې چې دا دوام وکړي ګولی موري دا شان راکی
دوه تشویشی ما دا غلکان سر زو دا غلکان نه دا تدابیر وشي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو عزیز وای دوه کلنه لوري ورته ستونز لري، خو تر اوسه د فیزیوتراپی یا نورو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
دلته خو د ډاکټرانو مشکلات داو مشکلات یې ټول دا دي چې داو ورته شای نشته پر روغتیایي کې کلینیکو ته ملوړ شو کوم کلینیک ځان ورسره وغلطه د ماشومانو د روغتیا یا د دوا تداوی کوم علاج نه کیږي او کومه دوا چې ورکول کیږي هغه ډېر د بازارونه وینو. دلته موږ په توانه په واسط کې نشته چې بازارونه ته لاسرسی پیدا کړي یا پیسې اتمره ولرو چې دوا واخلو.
هڅه مو کړه د دغو کورنیو او په افغانستان کې د سویډن کمیټې د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې جواب نکړي. سویډن کمیټې له نږدې 350 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت درلوده. دغه کمیټې د افغانستان په 14 ولایتونو کې فعالیت درلود چې شاوخوا 1000 افغان کارکونکي یې درلودل. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د خپل نورو فعالیتونو ترڅنګ په 2023 کال کې 8000 ملولیت لرونکو وګړو ته د مصنوعي غړو په ګډون د حرکي او ملاتړ وسایلو د ویشلو، 2500 کسانو ته د فیزیوتراپی خدماتو وړاندې کولو او 6000 ملولیت لرونکو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابرې کړې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د کندز د اختاشول سولی د ارجل سیم اوسیدونکو د عامه خدماتو له نشټوالي شکایت کوي. د دغه غرنی سیم اوسیدونکو وای د چاکوباو د روغتیایي مرکز نشټوالي هغه جدي ستونزې دي چې لډیرو کلونو راهیسې د ارجل سیم خلک ورسره مخامخ دي. د دغه سیم اوسیدونکو د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د شته ستونزو غم وخوري. جزئیات په دې راپور کې.
ارجال یو غرنۍ سیمه ده او د 15 کیلومتره واټن په درلودو سره د اختاش ولسوالۍ شمال ختیځ لوري ته د غرونو منځ کې موقعیت لري. د نموړي سیمې د وسیدونکو په خبره چې د سړک خرابوالي له امله دوی خپل عاجل ناروغان پر وخت د کندز حوزوي روغتون ته نشي رسولی. د ارجال سیمه یو تن وسیدونکې نظام الدین آزادۍ روډې ته وویل
خواهش میکنیم دغه باره مو مردم یک سړک یک کلینیک یا از خاطر یک چا
د سړک پر خرابوالي سربیره د کلینیک د خونځي او د سخاکو بو نشټواله دا هغه جدي ستونزې دي چې موږ له ډیرو کلونو راهیسې ورسره مخ یو. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې زموږ شته ستونزو ته پاملرنه وکړي.
د نموړي سیمې یو بل وسیدونکی امام الدین قرباني انتقاد کوي چې په وار وار دوی خپل ستونزې لاړوند چارواکو سره شریک کړي خو تر اوسه پورې د دوی سیمې ته توجه نه ده شوې.
مشکلات مداری ای است که کلینیک صحی نداریم، آب آشامیدن نداریم، مشکلات
مثال نه د څخا کوبل رو او نه هم کوم روختي مرکز لرو. موږ د سړک خرابوالي لامل په وخت سره خپل عاجل ناروغان د ولسوالۍ مرکز او یا هم ولایت ته نشو رسولی. دولت باید زمونږ سیمه کې کلینیک خونځي او د څخا کوبو څاګانی جوړ کړي.
د اختاش ولسوالۍ د ارجال سیمې یو بل اوسیدونکی عباس خان بیا وایي دوی و ساته پلې مزل کوي او د خرو په وسیله د چوغې سیند څخه اوبه راوړي.
ستونزو ډک ژوند لرو، نه د څښاک اوبو ته لاسرسی لرو او نه هم روغتیایي مرکز ته لاسرسی لرو او سړک مو هم خراب دی. اوس ساته پلې مزل کوو او د خرو په وسیله له سیند څخه اوبه راوړو.
د دغه غرنۍ سیمې او بل اوسیدونکی ګلمراد هم په نوموړي سیمې کې د عامه خدمتونو له نشتوالي شکایت کوي.
د ارجال
سیمې سړک سخت خراب دی او د غراز خونځي نه لرو چې زموږ ماشومان هلته درس وایي. ماشومان مو له تعلیم څخه محروم دي. له چارواکو غوښتنه کوو چې راشي زموږ ستونزې له نږدې وګوري او ورته توجه وکړي.
د اقتاش ولسوال مولوی اسمت الله زلمی هم د خلکو ستونزې منی او وایي د دغه غرنۍ سیمې ستونزې د کندز د سیمه ییزې ادارې له چارواکو سره شریک کړي دي.
این قریه را قریه ارجال میگوید کی دورترین قریه للما یا
ارجال یو غرنۍ سیمه ده. یقینا د دې سیمې خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. موږ خپل هڅې پیل کړي تر څو د کندوز د سیمه ییزې ادارې او د همکارو مؤسساتو په مرسته د ارجال د اوسیدونکو ستونزې هوارې کړو.
د ارجال سیمې خلک وایي د څښاک اوبو نشتوالی، روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی، د سړک خرابوالی او د ښوونځیو نشتوالی د دوی له جدي ستونزو څخه شمیرل کیږي.
تاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. د ناوی د ورفالی څخه د هلمند په ولایت کې د طالبانو داسې کیسې شروع کړي چې د ملایانو څخه زکاتونه ټولوي. ملایان ډېر ستړي دي او ډېر خوار دي. نو دغه پیغام نشر کوي په ازادي راډیو کې. نو ډېر در بدر دي د ملایان د امامان مسجد کې دوه کورې یو خوروار سل منه یا دوه سوه منه غنم ورسېږي دا دوی نیمه کوي ورسره. نو ډېر دغه شروع کړی دي چې دغه ورسېږي دا زموږ پیغام نشر کوي.
السلام علیکم. زه منور د روزګان ولایت نه خبرې کوم. موږ غواړو چې موږ ته مکتبونه فعاله شي. موږ په روزګان ولایت کې مکتبونه نشته. که یم هغه مور سم اقتصاد نه دی برابر، ترتیب یې خراب دی، نظم یې نه دی برابر. ور موږ روزګان ته باید پاملرنه وشي. موږ غواړو چې موږ مکتبونه فعاله شي، ښوونځي فعاله شي. وسلام.
د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایو. زه د هلمند ولایت څخه مرکز هلمند سره خبره کوم چې دلته خو کارو کسب روزګار هیڅ نسته. کورنۍ کې یو مشر هغه 200 افغانۍ د ورځې پیدا کوي، په 200 افغانۍ باندې خو یو لار نه نیو کیږي. نو دې کورنۍ کې 400 ماشومان دي، هغه ټول دي یو 500 د ورځې راوړي، بل سلې د ورځې راوړي، بل څو راوړي. بس دغه ژوند دي، دا رقم یې د ژوند روان کړي، دا ژوند دي د خوراک ده. نور یو کارو کسب دلته افغانستان کې نسته که یو سړی هغه 200 افغانۍ راوړي کورنۍ ته.
السلام علیکم. زه انصاف د کونړ ولایت پنهال پاکستان کې یم. موږ غواړو چې ملګرو ملتونه د افغانستان خلکو سره پاکستان کې او په افغانستان کې نیغ په نیغه نغدي مرسته وکړي، نغدي پیسې به اچول وکړي چې هر سړی په خپله خپله ضرورت په خپله لغه کې.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه خبر کې ویلي دي چې د افغانستان د ملي لوبډلې آل راونډر لوبغاړی محمد نبی ساحل یو ځل بیا د شلو ورځو سیالیو د آل راونډرانو په کتار کې لومړی مقام ګټلی. د آی سی سی په خبر کې راغلی چې محمد نبی په روان شلو ورځ نړیوال جام کې د نیوزیلند په وړاندې په توپ اچونه کې دوه لوبغاړي وسوځول چې له امله یې هغه د آل راونډرانو په کتار کې لومړی مقام ته رسېدلی. د اسد رادیو د دې سات په خبرونه کې تر نهنی مبجو ورسته د لوبو له میدانه 19 پروګرام درو په هغه کې په دې اړه په تفصیل واوري. خو دغه شیبه د نړیوال جام تازه خبردار دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو او هند ترمنځ لوبه روانه ده. په دې لوبه کې لومړی بیټنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ملي ټیم وکړ چې یو سل لس منډې وکړې، اته لوبغاړی له لاسه ورکړل. دین لخوا ډیر ښه بالینګ ارشدیپ سنگ وکړ چې څلورو ورونو کې یوازې نه منډې وکړې او څلور لوبغاړی وسوسول. خو د دې په ځواب کې د امریکا لوبه پیل شوې ده. لوبه داس پیل شو چې په دوهم توپ کې د هند نامتو لوبغاړی ویرات کوهلی وسوسید، او په دوهم اوور کې د هند کپتان روهیت شرما اوټ شو. اوس هند درې دېرش منډې کړي دي، دوه لوبغاړی له لاسه ورکړي دي، شپږ واره پوره سوي دي. د هند دوه لوبغاړي پانت او یادف لوبې ته ولاړ دي. پانت پنځلس منډې کړي دي، یادف دیارلس. نه بجې او دېرش دقیقې شوې